د مینې پیغام. خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې سخ کاری؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خپه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مونږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
السلام علیکم زما خوګورو دنکو، څنګه یې تاسو؟ مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او دې لپاره مونږ د خدای پاک ډیر شکر گزار یو.
زما ملګرو السلام علیکم، زما د طرف نه هم سلامونه قبول کړئ. مونږ تاسو ته نوی امید پروګرامونو سلسله کې هرکلی وایو. زما ملګرو تاسو څنګه یې؟ ستاسو کورنۍ څنګه ده؟ ستاسو ګیر چاپیره ګاونډیان څنګه دي؟ مونږ امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ.
مونږ دې اورېدو سره ډیر زیات خوشحالیږو چې تاسو زمونږ اریو پروګرام اورئ او مونږ واقعي چې تاسو مرسته او مدد کول غواړو. نو زمونږ مقصد دا دی چې تاسو لپاره داسې پروګرامونه وړاندې کړو چې د دې نه تاسو ته جسماني او روحاني ترقی ملو شي.
زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرامونو کې مونږ سره امینه او سلیم خان هم شریک وي، نو هغې هم مونږ سره دلته موجود دي. د هغې د طرف نه هم دوا سلامونه قبول کړئ. هغوی به موږ ته په دې پروګرام کې ښې ښې مشورې راکوي، کومې چې ستاسو دپاره ډېرې زیاتې فایده ناکې دي او زموږ دپاره. مونږ به دې په هکله باندې اورو چې بعضې ماشومان په زده کړه کې ولې کمزوري وي او بعضې ماشومان د نورو په نسبت ولې په مختلفې طریقې سره زده کړه کوي. نو د دې په هکله باندې به سلیم خان رور او امینه مونږ له ښې ښې مشورې راکړي.
او بله دا چې مونږ به د باز په باره کې هم خبرې اترې اورو. باز کول خراب څیز نه دی، دا خو په دې دنیا کې د ژوند یو حقیقت دی. خو زما ملګرو یاد ساتئ، دې ته مخامخ کېدو لپاره ښې طریقې او بدې طریقې شته. که چېرې موږ په خپله غوسه باندې کابو ساتو او د خدای پاک د مرضۍ په مطابق خپل ژوند تیر کړو او د بحث حل کولو کوشش وکړو، نو بیا داسې بحث کولو سره زموږ رشتې نورې مضبوطېږي. نو موږ به په دې پروګرام کې اورو چې داسې څنګه کېدای شي.
نو زما ملګرو، د نوی امید پروګرامونو سلسله ستاسو د پاره ده. تاسو خامخا دا پروګرامونه واورئ او فائدہ ترې ترلاسه کړئ.
زما ملګرو، ته یو ملګری خطر لګلې دی او هغه پکې دا ذکر کړی دی چې هغه په زده کړه کې کمزوري ده او خپلې مسلې مونږ ته بیان کړي دي. مونږ غواړو چې تاسو ته داغه دا خبرې وورو.
هغه په دې خط کې لیکلی دی: د کله نه چې زما واده شوی دی، نو په دې سلورو کالو کې ما ته ډیرو ځایونو کې کار میلاو شو. ما به د نوکرۍ کوشش کولو او اکثر به راته نوکری میلاو شوه. خو دا به یو ورکوټی شانتي نوکری وه. نو په دې کې بعضې کارونه ما کولی شو او بعضې کارونه ما پرېښودل. د هغې وجه دا وه چې ما به هغې له پوره توجه نشوه ورکولی. ما نه غوښتل چې هغه کار د پاره هلته پاتې شم، ځکه چې ما په هغې باندې توجه نشو ساتلې. ما په خپل ژوند کې د سکول په دوران کې او د دې نوکرو په دوران کې ډیر سخت محنت وکړو، خو بیا به هم خلکو ماته بې عقله وي. خو بیا ماته معلومه شوه چې زه کم عقله نه یم، بلکې زه یو څیز له ښه توجه نشم ورکولې. ماته به خلکو غیر ذمه داره ویل او د دې په وجه باندې به ماته خپل ځان ښه نه ښکارېدو. نو زه یوه داسې ښځه جوړه شوم چې ډېره زر به ماله غوسه راتله او هر وخت به راته خپل ځان د یو لوی بوج لاندې ښکارېدو او د خپل ځان ښه کولو دپاره به مې کوششونه کول، ځکه چې ما په وړو وړو کارونو کې هم کامیابي نه شوه حاصلولې. زما په ژوند کې بالکل سکون او تسلي نه وه. خو زما ملګرو، ستاسو د پروګرامونو نه ما ته ډېره حوصله میلاویږي.
زما ملګرو، دا څومره د مایوسۍ خبره ده. زمونږ ډېر خويندې او رونه په داسې حالاتو کې دي، نو دا پروګرام تاسو له د امید در کولو د پاره دی. مونږ نه غواړو چې تاسو د دې پروګرام نه مایوسه او نا امیده پاتې شئ. زما ملګرو، دا پروګرام به تاسو له یو نوې امید درکوي. نو راځئ چې اوس د امینې نه یو څو خبرې اترې واورو، او هغه به مونږ ته په زده کړه کې د کمزورو خلکو د مرستې په هکله یو څو مشورې راکوي. نو راځئ ملګرو چې د امینې خبرې واورو.
خواږو اوریدونکو، زده کړه یو ډیر زبردست سیز دی. دا یو داسې سیز دی چې په ټولو مخلوقاتو کې موجود دی. د دې په باره کې سوچ وکئ، ټول ماشومان د خپل ذهن په مطابق د مختلفو سیزونو په باره کې سوچ کوي. زمری خپلو بچو ته د ښکار چل خی، باز خپلو بچو ته د الوتو چل خی، او مایی خپلو بچو ته د لامبو چل خی. نو دغه شان میندې هم غواړي چې خپلو بچو ته خودنه وکړي. د ټولو نه زبردست خبره دا ده چې موږ ټول د زده کړې دپاره پیدا کړی شوي یو. حتی دا زده کولی شي چې ډیر زیات وزن والا سیز اوچت کی. اس دا زده کولی شي چې موږ پسورلی وکړو. بعضې اسونه خو ګډېدل هم زده کوي. سپی د خپل مالک خیال ساتل او حفاظت کول زده کوي. زموږ ماشومان هم ګرځېدل او په خپله خوراک کول زده کوي. او بیا چې لوی شي نو دا هم زده کوي چې څنګه به د ځان دپاره خوراک تیاروي. د زده کړې خاصیت یا خوبی واقعی چې یو لوی نعمت دی، خو د زده کړې صلاحیت خدای پاک د ځناور په نسبت انسان کې ډیر زیات پیدا کړی دی. ټول مخلوقات په څه ناڅه طریقې سره یو بل سره تعلق ساتي، خو انسان صرف د خوراک او خطرې ته د مخامخ کېدو دپاره تعلق نه ساتي، بلکې انسان یو جذباتي تعلق ساتي او شعور پکې موجود دی. پیشو خپلو بچو ته د منګکانو نیولو چل ښودلی شي، خو دا ورته نشي ویلی چې څومره به نیسي. اکثر ځناور یوازې اوسیږي او نورو سره دومره په اسانه تعلق نه ساتي. د هغوی په رشتو کې د مینې نه ډک تعلق موجود نه دی. نو د زده کړه دا درجه صرف زموږ د انسانانو د پاره ده. خدای پاک موږ هم په دې طریقه پیدا کړی یو، او دا ډیره ښه خبره ده. موږ د ماشوموالي نه د خپلې کورنۍ او د خپل ګیر چاپیره ماحول په هکله زده کوو. موږ صرف د رنګونو، شکلونو او شمیر په هکله زده کړه نه کوو، بلکې موږ د مینې، نفرت، برداشت او عبادت په هکله هم زده کړه کوو. او نه موږ صرف د ګرځېدو، خبرو کولو او منډو وهلو په باره کې زده کوو، بلکې موږ کار کول، ذمہ واری پورا کول او تعلقات قائم ساتلو په حق لهم زده کړه کوو. او د یو بل سیس په وجه هم موږ ډیر زیات منفرد یو، یعنی د ځناورو نه مختلف یو. موږ د خپلې ژبې په ذریعه لوستل او لیکل زده کولی شو. زما ملګرو، د دې په باره کې سوچ وکئ. په یو کاغذ یا لوښي یا په لرګي باندې یو نښه یا علامت د هغې کس دپاره یو خاص مطلب لري. څوک چې د دې په تعریف کولو باندې پوهیږي، دا واقعی چې یو ډیر زبردست سیز دی. او نن سبا په دنیا کې د لوستلو او د لیکلو خاصیت په تعلیمي نظام کې یو بنیادی سیز دی. خو که تاسو لوستل یا لیکل نشئ کولی، نو نور هم ډیر سیزونه دي چې تاسو یې کولی شئ. او که چېرې تاسو ته دا نه وي زده، نو دې سره د یو انسان په طور ستاسو اهمیت نه کمیږي. زما خویندو، پخوا ډیرو خلکو سره د دې هنر زده کولو دپاره موقع نه وه، خو اوسنی وخت بالکل مختلف دی. نن سبا د زده کړې ډیرې زیاتې موقع موجودې دي.
امینې، ستا ډیره مننه. تاسو خو موږ سره ډیرې ښکلې خبرې وکړې. نه زما ملګرو، راځئ چې اوس د سلیم خان ور طرف ته لاړ شو او د هغه نه پوښتنه وکړو چې هغه به موږ ته د دې په باره کې څه وایي. سلیم خان وروره، تاسو موږ ته د دې موضوع په هکله باندې څه ویل غواړئ؟ که چېرې یو کس ته سکول ته د تلو دپاره مکمله وشي او بیا ورته معلومه شي چې هغه لیکل او لوستل نشي زده کولی، نو بیا به څه کیږي؟ نو تاسو موږ ته د دې په باره کې لږ ووایئ.
کله چې یو کس یا یو ماشوم په زده کړه کې کمزوری، نو بیا چې کله هغه لفظونو ته ګوري، نو دا ورته ګډوډ ښکاري. یا یو وخت ورته دا یو شان ښکاری، او چې بل وخت کتاب یا هغه کاغذ راواخلي نو دا ورته بیا بل شان ښکاری، او هغه ته دا لفظونه ټیک نه ښکاری، او هغه وایي چې دا خو صحیح نه دي، او بیا هغه پوره کوشش او محنت کوي، هر وخت لګیای کار کوي، خو هغه دې لفظونو لا هیڅ جوړښت او ترتیب نشي ورکولی. یا بعضې وخت داسې هم کیږي چې یو کس د مختلفو سیزونو په آوازونو کې فرق نشي کولی او ورته نه معلومیږي چې دا د څه آوازو.
نو سلیم خان وروره، د دې څه وجه کیدی شي؟
د دې مختلفې وجه کیدی شي. د ټولو نه اول خو زه تاسو له دا یقین درکوم چې داسې کس بې وقوفه او کم عقل نه وي. په حقیقت کې د دې کس د هوښیارتیا مقدار یو خاص مقدار سره دی، یعنی د نورو خلکو په نسبت د ده د هوښیارتیا مقدار کم وي. مونږ چې د کمو خبرو ذکر وکړه نو دې ته مونږ په زده کړه کې کمزورتیا وایو. دا یو جسمانی مسله ده او اکثر په کورونو کې راپیخیږي، او دا په هغه وخت کې راپیخیږي کله چې مازغه په خپلو کې صحیح رابطه نه کوي. زما ملګرو یاد ساتئ چې زموږ د مازغو دوه حصے دي، ګسه حصہ او ښه حصہ. نو کله چې دا دواړه حصے په هغه طریقې سره د خاص کارونو په دوران کې رابطه نه کوي څنګه چې په کاري، مثلا په لوستلو کې، نو بیا به خامخا څه ناڅه مسله راپیخیږي. د لوستلو کار اکثر د مزغو ګس طرف ته حصه کوي، خو کم کس چې په زده کړه کې کمزوری، نو کیدای شي چې د هغه د مزغو ښي طرف ته حصه د لوستلو کوشش کوي، نو په دې وجه هغه په لوستلو کې کمزوری. نو دغه شان د مازغو په خپلو کې رابطه او تعلق هغه شان نه وي لکه څنګه چې په کار وي، او هغه کس ته لفظونه ګډوډ ښکاري حالانکه د هغه کس نظر بالکل ټیک وي. زما ملګرو، بعضې وخت داسې هم کیږي چې یو کس مونږ ته بالکل هوښیار نه ښکاري، خو دا کسان هوښیاري ځکه چې هغوی ځینې کارونه ډیر ښه کوي، خو په بعضې موقعو به هغوی بالکل بې وقوفه ښکاري. یا کیدای شي داسې کسانو ته ملګرتیا او رښتې قائم ساتل هم ډیر ګراني. نو دا په دې وجه نه چې ګینه هغه خود غرضه دي یا زمون خبرو سره اتفاق نه کوي، بلکې دا صرف په دې وجه چې هغه اکثر زمون په خبره یا ټوکو یا یو کار باندې صحیح پوي نشي. بعض خلک داسې همي چې هغه بالکل په ټوکو او په ګپ نه پويږي، نو داسې کس د نورو په نسبت ډیر زیات مختلف وي. زما خوګوري دونکو، په زده کړه کې کمزورتیا زموږ یاداشت سره هم تعلق ساتي. زه تاسو له یو مثال درکوم. تاسو خپل د 9 کالو یا 10 کالو یو ماشوم ته ووایئ چې کور ته لاړ شه، جامې بدلې کړه او ګنده جامې ځان سره راوړه چې مور دې ووینځي، نو 15 منټه پس به تاسو هغه ماشوم په کور کې په لوبو کولو باندې ووینئ او هم هغه ګنده جامې به اچولي، او هغه خبره به ته هېره شوي د څه لپاره چې تاسو لیږلې. او اکثر میندې او پلاران په داسې کارونو باندې خپلو بچو ته غوسه کیږي چې ورته یو خبره وکړي او هغه ته هېره شي. نو کیدای شي چې د داسې ماشوم یاداشت دومره ښه نه او هغه د یو سیز یا د یوې خبرې نه زیات نور څه یاد نشي ساتلی. نو دې ته مونږ د اورېدلو یاداشت ویلی شو. هغه ماشوم واورېدل کله چې ورته تاسو ووایئ چې کور ته لاړ شئ، او هغه ستاسو خبره ومنله، خو کله چې هغه کور ته لاړو نو هغه نه واقعي دا هیر شو چې هغه څه د پاره تللی یا ورته تاسو څه ویلیو. کیدای شي چې هغه ماشوم نمونه هم یاد نشي ساتلی، او یا تاسو چې ورته یو خبره وکئ او بیا ترنه تپوس وکئ نو هغه خبره ورته یاد نه وي. زما ملګرو، اکثر چې ما ته څوک د ټلیفون نمبر ووایي نو زه دا بالکل یاد نشم ساتلی، او یا چې راته څوک یو کیسه یا لطیفه وکړي نو زه بیا هم دا یاد نشم ساتلی. زما یاداشت هم دومره ښه نه دی. دې نه علاوه یو قسم یاداش زموږ د لیدلو یاداش دی. په دې کې هغه ټول هر څه شامل دي کم چې موږ وینو. زما ملګرو، زه ستاسو نه یو تپوس کوم. آیا ستاسو بچی تاسو ته دا ویلی شي چې هغه پلان کې کس څنګه ښکاري یا هغه څه یاد ساتلی شي کم چې لوستی وي؟ آیا ستاسو ماشومانو ته په لفظونو یاد ساتلو کې مشکلات شته؟ زموږ د لیدلو یاداشت دا کار هم کوي چې مختلف سیزونه به څنګه په ترتیب سره کېږدو. نو زما خوږو ملګرو، ما تاسو ته په زده کړه کې د کمزورتیا په هکله یو څو خبرې اترې وکړي. امید لرم چې دینه به تاسو فایده ترلاسه کړي او په راتلونکو پروګرامونو کې به د دې په هکله موږ تاسو له نورې مشورې هم درکو، د کومو په وسیله چې به تاسو بیا د خپلو بچو مرسته او مدد کولی شئ.
ملګرو، کله چې موږ په زده کړه کې کمزوري یو، نو هم دا وجه ده چې زموږ جون بیا د مایوسۍ نه او ناکامۍ نه ډکیږي.
ملګرو یاد ساتئ، چرتم چې خلک وي نو هلته به بحث او مخالفتم وي. موږ د دې نه تر هغې پورې نشو خلاصېدی او نه دا تر هغې پورې خودی شو تر څو پورې چې موږ یو پټ ځای کې یوازې پاتې شوي نه یو. ملګرو، موږ د بحث په باره کې خبرې کوو، نو زه غواړم چې تاسو ښه په غور سره دا واورئ. که چېرې څه مسله وي، نو پکار دي چې موږ رښتینی اوسو. ملکې، ستا د دې په باره کې څه خیال دی؟
بحث کولو او جنګ جګړو له د جواب ورکولو مختلفې طریقې دي. کله چې تا ته تکلیف ملو شي، نو بیا ته محسوسې چې هغه بل کس په تا باندې حمله وکړه، ستا بې عزتي وکړه. خو کله یې مقدس فرمایي چېرې ستا رور ستا خلاف ګناو کی، نو ته لاړ شه او په مینې سره ورته حقیقت بیان کا.
زما ملګرو، وګورئ کنه، کلام مقدس موږ ته دا هم فرمایي چې همیشه مینې سره حقیقت بیانوي. زما خاوند همیشه وایي چې حقیقت زموږ ټولو نه زیات لوی دی. خدای پاک او داغه کلام حق دی، دا بالکل رښتینی دی. سچ کلام مقدس فرمائی او زه پہ عمل کوم، نو بیا زه د خدای پاک په کلام عمل کوم او زه حقیقت په ټوله نشم. یو سو کاله مخکې ما د خپل خاوند نه د زده کو چې کله زه مینې سره خلکو سره خبرې کوم، نو بیا مالا یره نه د پکار. ما د زده کړی دی چې څنګه او بحث او مخالفت ختموم. که دا صرف زما په زړه کې هم وی، خو زه به دا ختموم. کلم چې ما ته صدا سي مسله را پیښه شي، نو زه بیا لاړه شم او هغه کس سره خبرې وکم. او کله چې زه داسې وکم، نو ما ته بیا هر څه واپس په ځلې دوښکاره شي او هر څه ټیک کیږي.
زما ملګرو، ما سره په سنټر کې یو ځای یو جینۍ وه او مونږ دواړه ډېرې ښې ملګرې جوړې شو او مونږ به یو ځای بوټي زده کول. او هغه جینۍ به هر وخت خاموشه ناسته وه او چا سره به هم خبرې نه کولې، او د هغې رویه بالکل مختلف وه. د نورو جینکو هغه نه وه خوښه. د هغه جینۍ په باره کې د نورو جینکو مختلف خیالات لرل. کلم چې مونږ په یو خاص طریقې سره ژوند تیرو، نو بیا خلک زموږ په باره کې خپل خیالات نورو ته بیانوي، او مونږ چې سم کوو، نو هغوی په خپل ورکوټي ذهن کې د دې یو جدا نقشه جوړوي او خلکو ته وړاندې کوي. کله کله خو به داسې وشو چې د دې جینۍ به د نورو جینکو سره سنه څه مسله راتله. نو یو ورځ زما مور د هغه جینۍ سره ملاو شوه او هغې سر تر ډیر وخته پورې ناسته وه او خبرې ترې وسره کولې. بیا داسې وشو چې په هغه جینۍ کې یو عجیبه بدلون راغی. زما مور هغې ته وویل چې دا نورې جینکۍ ستا په باره کې څه خیال کوي. نو هغه دې اورېدو سره ډېره زیاته حیرانه شوه. هغې ته پته نه وه چې هغه جینکۍ د دې په باره کې څه سوچ کوي. نو کله چې زما مور د هغې جینۍ سره خبرې وکړې، نو هغه ډېره زیاته خپېمانه شوه. نو هغه بیا د خپلو ټولو ملګرو خواته لاړه او دا هغوی سره کیناسته او ورته به وویل که ما تاسو له څه تکلیف درکړی او یا مې درسره څه بد کړي، مهرباني وکړئ ما معاف کړئ. نو زما ملګرو، دې سره واپس هر څه روښانه شول. نو د تکلیف او د نفرت هغه تورې وریاځې ختمې شوې. په دې باندې یقین کول ډېر ګران وو چې څنګه دا مسله حل شوه. نو بیا دې جینۍ سره انهورو جینکو په مختلفه طریقه باندې سلوک کول شروع کړل، او هغوی ټول به ډېر په مینې سره اوسېدل. او د هغې نه پسته بیا دا د هر چا خوښه وه. هغه بالکل بدله شوې وه، د هغې رویه بدله شوه، ځکه چې د بحث او مخالفت هغه دیوال راوغورځېدو او د هغه نفرت ځای معافۍ واغېشتو. نو کوم کارونه چې هغې کړي وو د هغې په باره کې واورېدل. نو هغې وویل چې ما کلم د دې کارونو اراده نه لرله، خو د هغې د شخصیت په وجه باندې داسې وشول.
زما ملګرو، زه دا پوره یقین لرم چې موږ له جواب ورکول دي، موږ له بحث او مخالفت ته مخامخ کېدل دي، او مونږ له پکار دی چې د دې جوګه شو چې مینې سره خبرې وکړو. خو یو څو اصول دي چې هغه مونږ له یاد ساتل پکار دي. زما ملګرو، کله چې تاسو ته تکلیف ملو شي، نو بیا تاسو هغه وخت مسلې حل کولو کوشش مه کوئ. که چا تاسو له تکلیف درکړی، نو تاسو لږ وخت لپاره په هغې سوچ وکئ او د هغې دپاره د خدای پاک نه دوا وغواړئ او لږ انتظار وکئ. کلام مقدس فرمایي، خدای پاک وایي چې د هر یو کار خپل وخت او خپله طریقه وي. نو زما په خیال کې چېرې مونږ له انتظار کول وي، نو بیا منډه وهل نه دي پکار او سم چې پیښېږي نو د هغې نه انکار کول نه دي پکار، بلکې پکار دي چې د صحیح وخت لپاره انتظار وکړو.
زما ملګرو، مونږ ټول له پکار دي چې د داسې حالاتو دپاره دعا وکړو. او بله خبره ده چې هغه کس له یو موقع ورکړو. کلام مقدس فرمایي، مونږ له نور خلک معاف کول پکار دي. د دې مطلب دی چې مونږ هغه کس معاف کړو چا چې مونږ له تکلیف راکړی. که هغوی زمونږ نه معافي ونه غواړي، خو بیا مونږ له هغوی معاف کول پکار دي.
زما ملګرو، زه به تاسو له دوه مثالونه درکم. استفانوس ته وګورئ، کله چې هغه سنګسارېدو، نو کلام مقدس فرمایي چې هغه پاس اسمان ته وکتو او وی ویل، پلارا دی معاف کا، ځکه چې دی نه پوهیږي چې دی څه کوي. او هم دا خبره عیسی مسیح په سولۍ باندې وکا. تاسو ته یاد دی چې کله هغه فرمایل، پلارا دی معاف کا، ځکه چې دی نه پوهیږي چې دی څه کوي.
زما ملګرو، بعضې خلکو ته خو پته وي چې هغه څه کوي، خو ولې بیا هم هغوی معافي نه غواړي؟ خو که مونږ د عیسی مسیح په شان جوړېدل غواړو، نو پکار دي چې د هغې د معافۍ غوښتو نه مخکې هغوی معاف کړو. کلام مقدس فرمایي چې کله استفانوس اسمان ته وکتل، نو هغه عیسی مسیح د فضل تخت سره ولاړ ولیدو.
یو ځل ما کتاب لوستو، په هغې کې لیکلی شوي وو چې عیسی مسیح د خدای پاک ښي لاس ته ناست و. نو په هغه وخت کې هغه ښکته وکته چې وګوري چې دا کس څوک دی چا چې نور خلک معاف کړ. نو هغه د استفانوس دپاره ودرېدو. نو زما ملګرو، زم غواړم چې کله زه نور خلک معاف کوم، نو هغه دې زما دپاره هم دغه شان ودرېږي. ما په خپل ژوند کې د دې تجربه کړې ده چې کله هم زه څوک معاف کوم، نو بیا خدای پاک مالم عزت راکوي، هغه زما دپاره ودرېږي، هغه بحث او مخالفت ختموي او خدای پاک د هغه بل کس زړه هم بدلوي. هغه داسې ځکه کوي چې خدای پاک مینه خوښوي او په دې خوشحالیږي چې مونږ د هغه مرضی پوره کړو. که زه غواړم چې د عیسی مسیح په شان جوړه شم، نو مال هم داسې رویه ساتل پکار دي.
زما ملګرو، یاد ساتئ چې بحث او مخالفت په اسمان کې لکه د تورو وریځو په شانتي دي، او دا ختمول داسې دي لکه چې د هغه وریځو شاته نور وځلیږي. کله چې خلک د بحث او مخالفت نه بچ کېدو دپاره خپل ځان مړ کوي، نو دا ښه خبره نه ده. دا خو په اسمان کې لکه د تورو وریځو په شان دي، خو ما ولې داسې نه ده سو؟
ملکی، بالکل، دا یو ډیره غلطه طریقه ده. دا خو خودکشي ده. کله چې خلک امیدو بیلي او بحث ته نشي مخامخ کېدی، نو بیا هغې د حالاتو نه د پټېدو کوشش کوي، مایوسه شي او د دې نه خلاصېدو دپاره مرګ ته غاړه کیږدي. او اکثر هم داسې کیږي، او دا ډیره د افسوس خبره ده.
اکثر مونږ اورو چې جینۍ یا هلک خپل ځان مړ کي، او نن سبا خو داسې ډیر زیات کیږي. نو مونږ له داسې کول نه دي پکار، بلکې مونږ له د خدای پاک نه دعا کول پکار دي چې په مسلو حل کولو کې زموږ مرسته او مدد وکړي.
ملکی، زما خو نه نه خبرې ډیر زیات خوښې شوې.
او که نه هم زما هم خوښې شوې، ډیرې ښکلې خبرې وي. زما ملګرو، مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره رابطه وکړئ او د خپل ځان په باره کې راته ووایئ. مونږ ستاسو په حکله باندې اورېدل غواړو. تاسو مونږ ته دا ووایئ چې ستاسو ردی پروګرامونو په حکله باندې څه خیال دی. تاسو ردی بهتری دپاره مونږ له څه مشورې راکول غواړئ.
نو تاسو زمونږ پته ځان سره ولیکئ، او تاسو په دې باندې مونږ له خپلې مشورې راکولی شئ. زمونږ د ټیلیفون نمبر دی
00159 3455 00 یعنی 9477104 او زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او که چېرې تاسو زموږ دا پروګرامونه دوباره اوریدل غواړئ او یا د روحاني سندرونو مزه اخیستل غواړئ او یا نوي نوي کتابونه لوستل غواړئ او یا که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه اوریدل غواړئ، نو دا ټول هر سبا تاسو ته زموږ په دې ویبسایټ کې ملاویږي www.pashtoradio.org/.net. او زموږ یو بل ویبسایټ هم دی، په هغه کې به هم تاسو ته مطالعې د پاره او ستاسو د روحاني ودې د پاره ډیر مواد ملاویږي. د دې ویبسایټ پته دا ده www.pashtozere.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکلو. امید لرم چې تاسو به ضرور موږ سره رابطه کوئ. ملکی، د پروګرام په اخیر کې زه تانه یو تپوس کول غواړم. دا راته وایا، ستا جون خو ډیر زیات مصروفه دی، نو بیا ته خدای پاک سره او خپلې کورنۍ سره او نورو خلکو سره څنګه ښه تعلق ساتلی شي؟
هو، ما تا ته خو پته ده کنه، زه د ضروري کارونو دپاره د ټولنه اول به خو باسم. او دا خبره رښتیا ده چې په ضروري کارونو کې د ټولو ناول خدای پاک دی. نو را دینه پسته زه بیا خپلې کورنۍ او نورو کارونو له وخت ورکوم.
ډیر ښه ملکی. زما ملګرو، اوس زموږ د پروګرام وخت تر سره شو. د پروګرام اورېدو دپاره د ستاسو ډیره مننه. اوس موږ تاسو نه تر راتلونکي هفتې پورې اجازت غواړو. خاد او آباد سئ. د الله پامان.
د الله پامان.
گران اوردن کو رازای چوس د رحمان بابا مختصر کلام اور په بزرگی د هغه پاک پروردگار موقوف مشا په سړی د سړی کار په بزرگی د هغه پاک پروردگار موقوف مشا په سړی د سړی کار په سړی چې د سړی غرض موقوف شي په سړی چې د سړی غرض موقوف شي نور بے آب او بے حرمت شي روزگار احتیاج حسے بلا دا پا جہان کے چے پلار زوے کا دا زوے زوے پلار پسعت کے گدا شاہ کا شاہ گدا کا پسعت کے گدا شاہ کا شاہ گدا کا دا فلک زکا بالا شی کج رفتار چے ہما عمری تاج وی پسر ایخے چے ہما عمری تاج وی پسر ایخے ور پسر کاندی گڈائی دا خسو خار چ قادر نہ پ درہم او پ دینار وی چ قادر نہ پ درہم او پ دینار وی پ ہغوی باندے گنجونا کا انبار زمانے در رحمان زڑ دے کباب کڑے زمانے در رحمان زڑ دے کباب کڑے لا اخوالے سوک نہ دے خبردار